السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دغه ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د ازادۍ په څپو کې د طالبانو نظام د یو کلنۍ په درشل کې دی. په دغه یو کال کې ټیټې هڅ کې څه وې په دې اړه بحث کېږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. میلمانه هم را بلل شوي. هیله ده چې دا بحث تر پایه واورئ. خو په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته راشي، د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر نورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له آی این افغان خپرندویه شبکې سره داسې مهال کوي چې د جمهوریت د سقوط دادی نږدې یو کال پوره شو. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوری نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. خو همدې سیاسي تیرو او ګڼ شمېر نورو کسانو بیا پر ښاغلي غنی هم نیوکې کړي او هغه یې د دې لپاره ګرام بللی چې له افغانستانه وتلی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جاس په نوم کنفرانس ته وکړې. برادر ویلي هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو د جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی او ویل کېږي چې 15 لکه کسان بې دندې شوي دي. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې د قانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقته کار نه اخلي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباده مادرید ته روانه شوله. فرانس پریس اژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپارو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 8 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړ مورس په لږ توپیر ایرلند ګټلې وه. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده عربي متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي شهرامپور سفی چې په مهدي رضایی مشهور و د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوي چې شهرامپور سفی په غالب ګمان دا کار د دې لپاره کوو چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی غچ واخلي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نننۍ خبرونه د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني نظام د پرزیدو د کلیزې په درشل کې وړاندې کیږي. د زمری څلورویشتمه یا د اګست 15 د افغانستان او نړۍ د تاریخ خورا مهمه ورځ وه. مهمه ځکه چې د افغانستان د جمهوري نظام د طالبانو د حملو په پای کې سقوط وکړ او یو ناڅاپه د میلیونونو انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راغی. دې بدلون له یوې خوا د نجونو د تعلیم، د خلکو د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو او د نظام د مشروعیت په څیر په مهمو برخو کې افغانستان د ناورین خواته بوته. خو له بلې خوا په تیرو 4 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د ډیری افغانانو لږ تر لږه فزیکي امنیت خوندي کړ. دا مقایسه چې دا ګټه په هغه تاوان ارزي کنه د بیلابیلو خلکو له نظره جلا تعریفونه لري. اوبښئ، د بیلابیلو خلکو له نظره جلا تعریفونه لري. طالبان امنیت یوه لویه لاسته راوړنه بولي او پلویان یې په ټینګار سره وایي چې د امنیت د دوی د وسلوالو په سرښندنو راغلی دی. خو د دوی مخالفان بیا استدلال کوي چې 13 شل کلنه ناامني طالبانو جوړه کړې وه. همداراز طالبان د امریکا او نړیوالو ځواکونو له پوځي حضور څخه د هیواد خلاصون خپل ویاړلې کارنامه بولي. خو مخالفان بیا تور لګوي چې د نړیوالو قواوو تر وتلو وروسته پاکستان اوس د افغانستان په افغانستان کې ستراتیژیک نفوذ لري او په لوی لوبغاړي بدل شوی دی. د نورو مسایلو ترڅنګ د واک انحصار بل هغه مهمه موضوع ده چې طالبان او مخالفان یې پرې وران دي. طالبان په ډاګه وایي چې دا واک یې په زور ګټلی دی او یوازې دوی د واکمنۍ مستحق دي، خو په کور دننه جریانونه او نړیوال یې نه ورسره مني. نن له دې ستر بدلون یو کال وروسته افغانستان په نړۍ کې په کوم موقعیت کې دی او پر کوم لوري روان دی؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو په څپو کې په نننی بحث کې خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني دولت د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل، د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق حماد او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد. وړاندې په خبرونه کې به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانګزی هم له خبرونې سره یو ځای شي. د خبرونې کوربه زیم احمد تکل او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تاسو هم قدرمن اوریدونکو کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د باس په اړه خپلې پوښتنې د خبرونو له میلمنو او اوریدونکو سره شریک کړئ. په څو شیبو کې زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې هم اعلانوم، خو له هغه مخکې یو لنډ باس له میلمنو سره لرو. لمړی له میرمن کړوخیل نه پوښتم. میرمن کړوخیل، مننه چې په خبرونه کې مو برخه اخیستې. د جمهوریت سقوط د اټکل وړ وست تاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته محترم ګډونوالو ته د پروګرام. معلوم ده حکومتونه بدلیږي همیشه، یا د انتخاباتو له لارې او یا کېدای شي د نظامي کودتا د لارې، مګر د خلکو په ژوند کې همیشه کوشش کېږي یا انتقادونه کېږي یا اعتراضات همیشه د حکومتونو په وړاندې نیمګړتیاوې وي. همیشه بل واکمن ډله چې راځي کوشتوي هغه نیمګړتیاوي چې مخکنی حکومت کې ویني، کوشتوي چې په موغو باندې فوکس وکړي او هغه ته رسیدګي وکړي تر څو پورې د خلکو د ولس دغه شکایت رفع شي او حکومتداري بهتره خواته ولاړ شي. اما متاسفانه کوم بدلون چې راځي نه تنها چې د جمهوریت هغه نیمګړتیاوې یا فساد موجود وي، یا ځینې شکایتونه په وړاندې باندې موجود، نه تنها چې هغه رفع نه شو، بلکې د خلکو په ژوند کې یو ژور بدلون راغی چې خصوصا د افغانو میرمنو نجونو په ژوند کې چې هر څه د لاسه ورکړ، حتی هغه د تعلیم حق هم ورڅخه واخیستل شو. نو دا توقع څنګه کېدله؟ یعنی انتظار کېده چې اول خو به دا رقم په دې شکل باندې به حکومت نه بدلېږي، بلکې یو لاره به پیدا کېږي بالاخره رای حل، یا داسې طالبان به په حکومت کې یا په واک کې شریک کېږي، او یاسې بله موقته اداره راځي. په هر صورت په هر شکل هم په دا شکل باندې چې یو دم به ټول حکومت چپه کېږي او دفعات هم به دا واک طالبان ته په دغه شکل باندې رسېږي چې اصلا هیچا توقع نداره. شاید خود طالبان به هم فکر نکاوه و دیگه تمن تا بایسا آمادم نو چه اگه وقت باقی شکل نصر اولی نفته.
مننه حماد صاحب، تاست هم خراغلاست وایم. هغه چه چی پیخ شول دقیقا همه هغه څه و چې طالبانو غوښتل. میرمن کړوخیل وایي چې شاید د طالبانو لپاره هم دا څه چې پیښ شول د اټکل وړ نه و.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تکلم تاسو ته استاذ درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بلې، دا کوم تغییر چې راغی په دغه شکل او په دې کیفیت باندې هیڅ چا تصور نه کاوه. لیکن کوم کو تاسو لږ ژور فکر وکړو، افغانستان تیر شل کلونه د افغانستان د تاریخ تر ټولو خطرناک او بحراني کلونه ودلته. بهر دګر کې مونږ لدا سیستونز سره لاس او گریوانو چې افغانستان تیر تاریخ یې شاهد نه وو. کله مې تیر هغه وای دلته دی ورځي په اوسط ډول باندې 250 یا 300 پورې یا 200 کسان وژل کېدل په بیرابیلو پیښو کې، یوازې د سیاسي اختلاف او د جګړې له امله نه، بلکې د جنایي پیښو په نتیجه کې هم دغومره یادې ته ورته یو اندازه مرګ ژوبل رامنځته کېده. د خلکو مال خوندي نه و، د خلکو عزت خوندي نه و، د خلکو افکار عقاید او کلتور عنعنات هیڅ شی خوندي نه و. افغانستان کاملا د افغانانو له لاسه وتلی و. دلته بهرني یرغلګر موجود و، د افغانستان فضا او د افغانستان ځمکه د ټول د بلچا په لاس کې و. د افغانستان واکمنان د بلچا په خوخه او د بلچا په اشاره باندې تاکل کېدل او د افغانستان ارزښتونه کاملا له منځه تللي وو. یعنی موږ ویلی شو چې افغانستان د تاریخ په تر ټولو بحراني او تر ټولو خطرناک حالت کې وو. دلته یو اړتیا وه چې دغه حالت باید تغیر شي. د افغانستان د ولس په ملاتړ باندې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو د بې حساب قربانیو په وړاندې کولو سره د لسګونو زره ځوانانو په شهادتونو سره دوی وکولای شول چې نړیوالو یرغلګرو ته ماتې ورکړي او د هغوی کومه لاسپوڅي.
احمد صاحب، سوال دا دی چې دا همغه څه وو چې تاسو غوښتل او بخښي طالبانو غوښتل؟
واقعیت دا ده چې د افغانستان ولس دغه حالت غوښته. تاسو که یاد وي، د افغانستان ولس په هغه وخت کې دا
وبخښئ، سوال دا و چې دغه حالت چې اوس پېښ شوی همدغسې غوښتل که تر دې نه د یو ښه حالت لپاره پیشبینه وو طالبان؟
زه راځم تکل سه محترمه، موږ تاسو د انقلابونو خلک یو. په افغانستان کې دغه زموږ ستاسو په ژوند کې څو ځله انقلابونه راغلل. هر انقلاب په پیل کې ستونزې لري، لیکن د انقلاب راوستون کې چې متحد خلک وي او امین خلک وي، د وخت په تیرېدو سره نظام او سیستم بیرته سمیږي. دا هیڅکله امکان نه لري چې د زور له لارې د یو ایدیالوژي یو نظام ناکامه شي او بل دې ورباندې فاتح شي او بیا دومره زر دی مکمل هر سیستم ورغی کې او ټول هر څه سم شي، د دې امکان نشته. ها کدا څه شی وای لکه څنګه چې د دوحې په تړون کې ویل شوی و چې د کابل اداره به مذاکرات کوي او د مذاکراتو په مذاکراتي پروسه به په داسې شکل مخ ته وړي لکه څنګه چې افغان ولس واړي، او دغه مذاکرات په نتیجه کې به یو داسې اداره رامنځته کیږي چې هغه به د ټولو جانب لپاره د منلو وړ وي. هغه څه ونه شول او علتونه یې موږ تاسو ته معلوم دي چې هغه د کابل د ادارې هغه کومه سرټنبګي چې په هغه وخت کې موجوده وه هغې دوام وکړ، او د مذاکراتو په هغه پړاو کې چې کله مذاکرات د کامیابېدو حالت ته نږدې شول او واقعي خبرې شروع شوې په دوحه کې، دلته د تیرې ادارې سره علاقه قمندان د شپږ میاشتنۍ خطرناکې جګړې اعلان وکړ. په پایله کې خبره دې ته لاړه چې باید خبره د زور لاړې حل شي. کنه اسلامي امارت په هغه وخت کې په خبرو باور درلود او کوم څه چې ویل شوي د دوحې په توافقنامه کې هغه ټول عملي کول، لیکن دا چې د مقابل جهات له طرفه یوازې په جګړې اصرار کېده، نو اسلامي امارت مجبوره شو چې د جګړې ډګر ته زور ورکړي او فشار لا زیات کړي، په نتیجه کې نظام سقوط وکړ. څنګه تاسو فکر وکړو چې واقعیت څه شی راغ هم دغه ده چې دا ما وویل چې دلته نه پوهېږم تاسو حضور درلوده په کابل کې او که نه، داسې یو حالت و چې د نظام مغز ختم شوی و. یعنې نظام په داخل کې هېڅ شی نه و پاتې، یوازې یوه ډانچه پاتې وه او ډېر معمولي حرکت یې غوښته چې په نتیجه کې ټول نظام سقوط شو.
مننه احمد صاحب. که څه هم یو شمیر نور کارپوهان چې مونږ خبرې ورسره کړي تر اوسه پورې زمونږ په خبرونو کې له دې خبرې سره ډیر موافق هم نه دي چې طالبانو سوله غوښته او د سولې خبرې غوښتې او دا پخوانی حکومت و چې د جګړې لاره یې غوره کړه. ولی په هر صورت ورزو دا بحث به کېدای شي چې وړاندې په خبرونه کې نور هم دوام ورکو، د اوریدونکو نظریات به هم واخلو. خو لومړی آزاد صاحب ته ورځمه، بل میلمه ته د خبرونې د باور غورځنګ مشر. آزاد صاحب، د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی یا دا سقوط محتوم حتمی وو او که په یو ډول سره یې مخه نیول کېدای شوی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی او په خورا اسانه ډول نیول کېدای شوی. هم د طالبان رول پکې مهم و، هم د پخواني دولت یا نظام رول ډېر پکې مهم و، او هم د متحده ایالاتونو رول تر ټولو ډېر مهم و. د سولې په نامه باندې چې کومې خبرې وشوې، د متحده ایالاتونو طالبان ترمنځ چې کوم تړون لاسلیک شو، همدارنګه د بین الافغاني خبرې پیل شوې، هغه مهال هم ټول لورو په دې کې ټګي وکړله. هم افغان پخواني دولت، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه او طالبانو تر ټولو ډېر. کله چې موږ د دوحې خبرو تړون ته راځو، د دوحې په تړون کې یو تر ټولو مهم بحث دا و چې بین الافغاني مذاکرات به پیلېږي، په لویو ښارونو باندې به بریدونه نه کېږي. دا تر ټولو ډېر مهم بحث و. کله چې د بین الافغاني مذاکرات پیل شول، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې ټول طرفینو ټګي کړې وه، لیکن طالبانو په ځانګړي توګه وړې ښکاره د همدغ تړون څخه سرغړونه وکړه. په لویو ښارونو بریدونه وسوله، کله چې خبره دا کېږي چې پخوانی نظام شپږ میاشتنی د امنیتي پلان یا د جګړې پلان اعلان کړه. دا هغه مهال و چې د افغانستان تقریبا 50% لوی ښارونه سقوط شوي وو، او دا هغه څه وو چې په تړون کې ډېر واضح راغلي چې په لویو ښارونو بریدونه نه کېږي. د دې تر څنګ د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال باندې په ډېر خورا ډېر ټینګار وسو چې د قران او حدیث افغانستان په خانه اساسي قانون همدارنګ د افغانانو خپل منځي جرګه نشي کېدلی چې د بین الافغاني مذاکراتو هغه بنسټ دی وي، بلکې د دې لپاره باید د دوی تړون وي چې په دې باندې طالبانو ټینګار وکړي. طالبانو همدارنګه د ترکیه په ناسته کې چې یو ډېر معتبره ناسته پیشبیني شوې چې ډېر معتبره ناسته وي، ځکه پیره کې په لومړي ځل باندې د افغانستان په قضیه کې ملګري ملتونه شکل شوي وو، همدارنګه د سیمې هیوادونو متحده ایالاتونه افغان پخوانی افغان نظام. لیکن طالبانو له د ترکیې د ناستې څخه هم انکار وکړ او دوه ځله انکار وکړ او بایکاټ یې کړل. نو په ټول کې ویل سو چې بلې وو د دغسې سقوط مخنیوي کېدلی شوی، لیکن ټولو طرفینو تګي وکړه او طالبانو په ځانګړي توګه په جګړې باندې تګي وکړله.
ډېره زیاته مننه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له همدې میلمنو سره بحث ته دوام ورکو، خو ورځو اوس په همدغه ځانګړي موضوع چې ښاغلی احمد او ښاغلی آزاد ټینګار پکوي، په دې موضوع باندې ستاسو نظریات اخلو. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ په دې شمیره چې زیاده شي به تاسو ته اعلانوم، په خبرونه کې خپل پوښتنه له شنونکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420 شپږ څلوېښت صفر یو. یو ځل بیا تکراروم، 00420 شپږ څلوېښت صفر یو. قدر من اوریدونکو راشي او په دې خبرونه کې برخه واخلې. فکر کوم چې لا د مخه یو اوریدونکو زنګ وهي، مهرباني وکړي. ازادي په سپو کې خبرونه ده، خپل سوال په ځانګړي ډول په همدغه مسله کې چې د طالبانو حکومت د پخوانی تړون یا د سولې د خبرو پر وړاندې خند جوړ ک یا توتريخوالي ته مخه کړه، او ک پخوانی افغان حکومت مهرباني وکړي.
سلامونه تاسو ته، ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلام تاسو ته وایم.
سلامونه تاسو ته هم. تاسو اواز ډیر خپ یا ټیټ راځي، که لطفا په لوړ غږ خبرې وکړئ، مهرباني وکړئ.
دغه څه شوی ډیر مننه. بس دا خبرې کوم له افغانستان نه. خبره دا چې د تکل صاحب چې ارکل چې تیر کا بزر یوش د اگست 15 را ورسېد، دا وخت قبل کې ومه شهید حال ومه. نو هغه وخت چې طالبان نو ورنو پېټه قبل تا قبل خاطه، نو ټول حال او غا دا حال کور ونی به ذہنیت کنه ډېر بل ډول ګډوډ حالت وو. نو زما فکر چې په هونه ورسمه سره غنی پر پرته شګه چې به وتلی وو، نو دلته ارتیا او یو ډول دوا کپته شو کنه. نو د نظم په خاطر او د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نو اسلامي امارت هم مجبور شو چې پایتخت ته ننوځي. نو په دې خاطر چې د حقیقت سره کې پټ شوی نه وي، نو زه دې کلک ملاتړ یم چې دوی باید حتمی قبل خاطر نه وتی وای، او دا ګډوډي او حتی چورم وشو به هغه په هغه کوم وخت چې دا ګډوډي شروع شو چورم وشو، او فکر کوم چې لمیا مرا چرواګه کسان چې چور چپاولی کړي وو هغه کسان گرفتار
ونیو. تاسو نوم او به خیر تاسو نوم څه دی او له کوم ځای نه خبرې کوي؟
زما نوم بخت الله بختاده د افغانستان نه.
درخه تاسو د دې سوال ته ځواب وایي چې مخکې له دې تاسو خو د سقوط د ورځې خبره کوي، دوه میاشتې، پنځه میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال مخکې له سقوط نه، د چا اقدامات د دې باعث شول چې د خبرو له لارې د واک د انتقال پروسه ناکامه شي؟ د طالبانو د اقداماتو او د حملو په نتیجه کې او د پخواني حکومت؟
دکر صاحب تاسو یو ملما هم یادونه وکړه، ما وخت چې د قطر پلازمینه دوه کې په خبرو ور روانې وې، نو او دا په نظام هغه چرما کې چې دا همدارنګه مسول دوی بار دغه څرندونه لري چې باید کوم سکوت ولسوالۍ چې دی هغه ولسوالۍ باید یو ورته استعمال لري او بیا نه ټینګارې په جګړې وو. نو دلته هر ملک سره عمل لري، نو اسلامي امارات هم حتمان چې یو اړخ په جګړې باندې ټینګار کوي، بل مجبور دی چې فشار راوړي تر څو هغه د خبرو
ډیر زیاته مننه بخزاده صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې په مستقیم اړیکه را سره دی، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوي، او بیا لطفا همغه پوښتنې ته ځواب وایاست چې دا اوس ما له مخکینی اوریدونکي نه وکړه. مهرباني وکړئ.
دا حماد صاحب محترم ویلې چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده کنه؟ زه په دا وروستیو کې په دا یو کال کې دغه سې ډیرو پیښو شاید یم، دا د شخصي دښمنۍ په هغه باندې زښت ډیری وژنې وسوې په افغانستان کې. د شپې یو څوک له کور راوباسي بس ډز ډز ویولې او هیڅ درک نه لګي.
دا د څه وخت خبره تاسو کوئ؟ وبخښئ، مونږ تاسو غږ هم ونورید، خو زما تخنیکي همکار راته وایي چې تاسو خاکسار له پکتیکانه خبرې کوئ. مخکینی خبرې مو هم ونورید، تاسو د کوم وخت خبرې کوئ چې دلته خلک وژل کیږي؟ د طالبانو له واکمنې دوه مخکې کورسته
دغه یو کال کیږي چې کله طالبان حاکم شوي دي په دې ملک باندې، دلته وژنې کیږي، شخصي دښمنۍ خو بد دی، ولې دې مخنه نسی دی څنګه وایي چې امنیت راغلی؟
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ، ازادي په څپو کې خبرونه ده، همغه پوښتنې ته لطفا ځواب وایاست چې مال نور اوریدونکو وکړه.
مننه سروان صاحب، تاسو یو ځل بیا خپل پوښتنه تکرار کړئ.
زموږ دوه میلمانه دي، ښاغلی حماد وایي چې د پخوانی حکومت اقدامات د دې باعث شول چې د سولې له لارې د واک لیږد ځنډنی شي، او ښاغلی آزاد برعکس خبره کوي. ستاسو نظر؟
مننه. زه به لومړی خپل ځان ته معرفي کوم، محمود احمدي یم، له زابل مې اړیکه در سره نیولې ده. په دې باره کې موږ ټول د دغه ټولې پیښې د دوه کاله د دغه کشمکش ټول افغانستان وګړي شاهدان، حتی نړیوال شاهدان، په دې باندې څوک د عقل او مفاهیمې توان لري هغه باندې پیږي. نو اوس هر څوک په خپل ګټه باندې تعبیر کوي، هغه د خپل نظر ده. زموږ په دې باره کې دا نظر د ما چې خپل څنګه دغه ټوله پروسه تر نظر ایستلې ده، تعقیب کړم ده. په دې کې زما په نظر سره خپل جمهوري حکومت او دغه چارواکي ګرام ګړل کې ځکه دل داسې عملو ساتر سمول چې تر پای هم دی پر اساس سره نه د سولې خبرې کړې دي، او نه هغه کوم اقدامات کړی. ځکه څو وارې موږ زړه دی خیانه نه په سیاست کال، نه په طالب کې وزیپالرم، نه په جمهوریت کې وزیپاتر سره کړی ده. یعنی د جمهوریت چارواکو عملونه دې ته زمينه برابر کړل چې افغانستان له داسې کشکش مکسره مواجه کړي. او حتی اوس غنی وای زه اوس هم رئیس جمهور یم، دې بيخي باید د شرم احساس وکړي، ځکه چې د افغانستان خود دې کڼور هیڅ نه. د افغانستان کې هر کوم پیښه هم ته سولې ته ولاړې نه ولاړې، لا هغه ورسته خو دې د افغانستان پر ګړو رحم کړی وای، دا واسه دې بیرته برغلی افغانستان ته سولې ځول بده ورته انتقال کړی وای. ته اوس هم په خارج کې ناسې وازد هاي مدایم، دا د لپاره یو شرم ده.
مننه، سلامت اوسئ. مېرمن کروخیل، تاسو خبرې هم واورېدې، د اوریدونکو هم او د زمونږ د نورو میلمنو هم، لطفا خپل نظر شریک کړئ.
خب معلومدار، هر څوک حق لري چې خپل نظر خپل تحلیل ولري، اما ورته دا ده چې خبرې په کابل کې نه کېدلې، معلومدار خبرې د باندې وي. د خبرې مدیریت امریکایانو په لاس کې و، پاکستان مطلق په دې کې لاس درلوده، قطاریانو درلوده، او طالبان کولی شي اسلام دغه فرصت نه یو ډېر یو ښه استفاده یې کړې وای. اما متاسفانه څنګه چې آزاد صاحب مو ویلي، دوی حداعظمي کوشش وکړ چې د بین الافغاني مذاکرات نه پسه وېزندوي او جدي بحث ته سره کېنني. دوی باید د مسؤلیت باید ومني. معلوم ده کابل حکومت چې انتخابات یې کړي واکې په لاس کې و، هغوی نه غوښتل چې په ډېر اسانۍ باندې معلومدار په ساغه واک پرېږدي. اما که یو جدی خبره سوی وای یو پریکړه سوی وای مجبور و چې د مغه پریکړې په اساس باندې یو تعامل ته وتلی وای. اما تر څو مقابل چې طالبان خو هغوی خو دغه بمافغاني مذاکر یا په غبطرالزلعملو په دغه باندې څومره وخت تیر کړ کال خو پرې پوره شولو. اما کله چې جدي مذاکرات ما موضوع شو څنګه دغه ترکیې ناشته زیاتو امیدواري وه چې متاسفانه دوی هغې څخه بایکاټ وکړه، انکار یې وکړلو. یا مسله د اوربندو چې څومره ولس غوښتنه وکړله د دنیا عالمانو دا جنګ د اسلام له شریعت لحاظه دا په دې باندې نظر وکړه چې دا روا یو جنګ نه دی. یعنې ولس لو وجدنا بالكل تنگ شوي يوم كحمد سباي چې انسانان د ورځې درس او وصل کتاب علم در خدا په وجنګ کې خو انسانان وشل کیږي. اما د جنگ نه خوم در خلک ویل چې به طالبان اوربان وکي او اوربان نروسته پیسہ خبره دوام کوي چې سپورې په یو فیصله باندې ورسېږي.
مننه.
چې جنگ د خپل وخت سره جنگ طریقه راسي او نو د مسله په وخت کې
مننه. حماد صاحب، پر واک د طالبانو انحصار څومره د توجیه ور دی؟ یا دغه نور اقدامات، مثلا د نجونو د تعلیم مسایل دي، د بشري حقوقو مسایل دي، د اوس دی اوریدونکو چې زنګ وهلای ویل چې د طالبانو له واکمنۍ دروسته په تیر یو کال کې انسانان وژل کیږي، دا او نور ناخوالې چې شته، دا څومره د توجیه ور دي ستاسو له نظره؟ البته مونږ همیشه د طالبانو به هیڅ چیز مداخله کوم، مخکې لدی چې تاسو پایل وکوي، همیشه مونږ د طالبانو د چارواکو د ویندویانو له خولې نه دا خبره اورو چې شرایط تروس پورې نه دي برابر د نجونو د تعلیم په مسله کې هم او د واک د انحصار په مسله کې هم. مګر خلک غواړي چې په اصلي حقیقت باندې پوښي.
د کوم څه مخکې لدی چې زستا چې پښتني تراشم یو دوه درې تعلیقات وکوم، د آزاد صاحب یو خبره شاید کې زور سره همغږی نه یم چې د اشرف غنی شپږ میاشتنی جنگي پلان چې د اعلان کړه د لویو ښارونو د سقوط نه وروسته وکړه. موږ تاسو چې د دې کال شاهدان یو چې اشرف غنی دغه اعلان د جولای په اخیرو کې وکړ او د لوی ښارونو سقوط د اگست په څلورم او په درېم باندې له نیمرو څخه پیل شو. دا یو خبره ده. مه خبره ده چې
مګر ولسوالۍ لوی ښارونه چې موږ یادو خو ولسوالۍ هم پکې راځي، ولسوالۍ او سقوط له وخت پیل شو.
تکل څه کتا چې د دوی تړون وګوري له لوی ښارونو څخه یوازې ولایتونه هدف مزمن ګستاسي هیواد هتم نه درسیدلې شي. یوازې چې ولسوالۍ کې لوی ښارونه وي، موږ ستاسي ولسوالۍ ډېر محدود یو څو قانون او
مېرمنې وړاندې لار شي.
او بل خبره ده چې خاکثر ته وویل چې شخصي دښمنۍ نو موږ تاسو په یو کې په یو هیواد کې درې تلوي کاله جګړه شوې وي او مختلفو نوع جګړه، استخباراتي جګړې، نیابتي او داخلي جګړې شوې وي. هغه هیواد په یو کال کې او په دوه کلونو کې دومره کنټرولول چې امنیتي حالت د صفر تر راشي دا ممکن نه دی. د نړۍ لوی قوتونه دانش
کوله. حماد صاحب، په دې مسله کې به خې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې وژنو کې زیاتره د طالبانو ډیرای د طالبانو خپل کسان دخیل دي چې به محاکمه وجنې د ملګرو ملتونو پر راپورونو کې هم یادې شوې دي.
تکل سه متاسفانه چې د ملګرو ملتونو تیر شلو کلونو کې خپل به طرفینه ده ساتلې تلې دي. دا راپورونه د دې ته ورته راپورونه دي هغه منابعو په اساس چې څو کړي او اعلان کړي دي چې هغه خپل په افغانستان کې د بحران غوښتونکو خلکو یا د نظام مخالفو یا د افغانستان د ارزښتونو مخالف خلکو دوی که واقعاً به طرفانه سروي وکړي نو ارقام به برعکس راوځي. په هر صورت یو څه شته.
که تاسو یعنی زما سوال دا دی چې د ملګرو ملتونو ارقام د اعتماد او اعتبار وړ نه وي، د چا به وي؟
ملګری ملتونه تاسو ستاسو د خبرو نه راځي برداشت کیږي چې ملګری ملتونه په دنیا کې د انصاف او د عدالت هغه ورستۍ مرجع ده. تر هغه کې چې دنیا ډیر وګړي دانه مني خو واک واکمنی او زور دی.
البته زه د ملګری ملتونو په استازي توپ خبرې نه کوم، مګر حماد صاحب خبره ده چې ملګری ملتونه زه نو وایم چې دوی د انصاف او د عدالت لویه مرجع ده، خو خبره دا ده چې دوی د خلکو سره د مرکو په اساس منابع او ریفرنسونه هم حل ته ذکر کړی دي، له خلکو سره مرکه کړی دي او دا راپور چمتو کړی
ګوري تکل سیب منګو تاسو دلته افغانان د هر څه ویني ملګری ملتونه داخل کې کوم ورسوالۍ ته تللی دي دوی ټیمونه چې په آزاد توګه باندې له خلکو سره خبرې کړې وي او د ارقام یې ثبت کړې وي مونږ دلته
چې مونږ یې منو تاسو وایئ چې وي پېښې به وي په کوم شمېر یې تاسو منئ وبخئ کوم شمېر باندې تاسو منئ
مونږ یو اندازې منو ما داسې ارقام تر اوسه لاسته نه دي راغلي ما ته چې هغه نه استناد وکړم خو دا اوس ستاسې د راډیو له لارې افغانان زمونږ استاد چې غږ اوري یو افغان دې لا شاهدي ووایي چې د ملګرو ملتونو ټیم راغلی او په فلانۍ ولسوالۍ کې بې طرفانه سروې کوله دا د دوی ارقام زمدوته تاییدومه نشي داسې ثبوت نشته زمونږ استاد سره بله تاسو د انحصار خبره وکړله ګورئ تکل صاحب کله چې د داسې یو خطرناک جنګ څخه یو هېواد راووځي مونږ تاسې پوهیږو چې د دې هېواد یا د دغه نظام په وړاندې بې حسابه چیلنجونه او ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات وي د دې ډېره اړتیاوي چې تر یو څو وخته پورې تر کال دوه کاله درې کلونو پورې دا نظام باید هغه ګروپ په لاس کې واخلي چا چې دا نظام ګټلی ده او څوک چې د دې نظام او د دې ولس او د دې هېواد په ارزښتونو ته وفادار دي تر اوسه پورې چې چا امتحان ورکړی دی د افغانستان په تاریخ کې اکثره ناکامه شوي دي دغه کوم اپشن چې اوس حاکم شوی دی دا د افغانستان په تاریخ کې هغه ګروپ حسابېږي هغه ډله حسابېږي چې هغوی د افغانستان ارزښتونه وساتل تر څو پورې چې نظام پوره استحکام ته رسېږي او دلته اداره بشپړه حاکمېږي او سیستم فعالېږي په کار همدا ده معقوله همدا له تکل صاحب چې همدغه ګروپ او همدغه یو خاص ډله چې ځینې خلک یې بولي البته ځینې ولس اصلي استازي بولم دا باید حاکم وي او که اوس نه دغه ګروپ چې اوس حاکم ده دا واک نورو ته وسپاري زه باور لرم تکل صاحب چې دغه کوم شته فرصتونه موږ لرو دا ټول لاسته وځي دا کوم امن چې راغلی کوم مرکزي نظام چې راغلی دا کوم د فساد هغه جرړې وتلې دي له هېواد څخه دا ټولې بېرته اعاده کېږي لهذا ضرور دا نه ده تکل صاحب چې په واک کې د احمد او محمود وي د واکمنۍ او د ښې حکومتولۍ اهداف مهم دي او هغه دغه اهداف که د احمد په لاس راځي هم درست دي کله محمود پلاس راځي
محمود نشته نظام کې یوازې احمد دی حماد صاحب په نظام کې محمود نشته یوازې احمد دی که تاسو محمد او محمود نه مطلب دا وی چې یاد افغان یا بل افغان اوس خو یوازې طالبان دی په وک کې
ګوره زما هدف دا ده چې یوازې احمد که دلته ښه نظام راولي ټول افغانانو ته د قابل د قبول ده او که احمد او محمود دواړه یو ځای کېږي او نظام بېرته تخریبېږي دا هېڅ افغان نه مني یعنی زما هدف دا ده چې دلته کار او نظام جوړول مهم دي هغه که د هر چا په لاس جوړېږي که د یو کس په لاس هم جوړېږي موږ تاسې ګوره په دنیا کې شاهي نظامونه لرو یوه کورنۍ حاکمه وي لیکن نظام جوړي ټول خلک خوشحاله وي لیکن جمهوری نظامونه چې موږ تاسو ولیدل دیموکراتیک نظامونه دا هغه نظامونه دي چې بل علمي بحث موږ تاسو داخل نسو دیموکراتي یا دغه کوم انتخاباتي پروسی چې اوس په غرب کې په دریم نړۍ باندې تپی د دې اصلي اهداف دا وی چې د دریمې نړۍ هیوادونه د لومړنۍ نړۍ د هیوادونو لاسته ولویږي او هغوی په دغه چوکاټ کې تر خپل حاکمیت او تر خپل تسخیر لاندې راولي
ډېره زیاته مننه ډېر سوالونه لا هم پاتې دي ښاغلی حماد چې وړاندې به په خپرونه کې بحث پې وکړو په څو شېبو کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصرالله ستانکزی هم له خپرونې سره یو ځای کېږي خو له هغه مخکې یو اوریدونکې زهرا پروانی په مستقیم اړیکه را سره ده دا اورو او بیا نورو بحثونو ته ورځو مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده
تشکر سلامت باشین سلام به شما تکر صاحب محترم همکاران خوبتن و مهمانان تن شما موضوع خوبی رو انتخاب کردین ما میخوایم بگویم که متاسفانه هم در یک سال گذشته طالبان که با حکومت رسیدن قرار به مکاتب نمیمانند متاسفانه مردم افغانستان زیاد بیکار است وضعیت اقتصادی مردم خراب است اصلا اینا به جز که وضعیت اقتصادی مردم توجه کنند متاسفانه همیشه روز به روز کوشش میکنند که محدودیت سر خانما سر مردم بیشتر شود و دیگه که سوال از کارشناسی بود که اگر وضعیت افغانستان به همین عنوان ادامه داشته باشه شما ایندی مردم افغانستان چگونه میبینید
ډېر زیاته مننه زهرا پروانی له میلمنو سره حتما په دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان راتلونکی به څنګه کیږي د سیاسي چارو شننکی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی ستانکزی له خبرونې سره یو ځای شوی دی فکر کوم چې زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له ښاغلي ستانکزي سره زموږ اړیکه ټینګه کړي. یو بل اوریدونکی هم لرو، دا شپه د اوریدونکی راخلو او ورځو بیا نورو میلمنو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي په څپو کې خبرونه ده.
بله، سلامونه ونه کې هلي تاسو محترم میلمنو ته، تاسو همکارانو ته او د افغانستان مظلوم لستوند کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه لسنونکو.
محترم ټاکل ته زما نوم محمد موسی نوري قربانډای دی، د تهران سره تاسو سره پړی کوم. ما نظر خدا دی چې کله چې د بشر په تاریخ کې په یو ورځ په افغانستان کې دوه لوړې ترسره شوې او دوه حکومتونه اعلان شول او بل اخره دولت 55 ترسره ورسره تقسیم شو، نو دا تصور او انتظار پیدا شو چې جمهوریت حتمی سقوط کوي. په هر صورت خدا فکر او تصور چا نه کاوه چې طالبان په مفکوره کې به تغییر نوي راغلی، او ټول دا فکر کاوه چې طالبان نو نړۍ ته سفرونه وکړل او نړۍ ولیده حتما به د دې په مفکوره کې تغییر راغلی وي او دوی به
ستاسو غږ خو موږ ناڅاپه قطع شوی دی، موږ ستاسو غږ نه اورو. که تر اوسه هم آنلاین نه یاست لطفا خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
سلام علیکم تکل صاحب.
زمونږ بل اوریدونکی په لاین کې دی. بلې، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په سپو کې خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ، کوم ځای خبرې کوي؟
ملګر پال مدنی. ما خبره ده چې دا چې په جمهوریت کې د ټول خلکو حق حقوق ساتلای دا اول وګړه دا اوس طالبان حکومت راغلی دینجونو مکتوبونه بند کړی دي، د خلکو حق کې پایمال ده دینجونو. ولې دې 40 میلیونه نه پوز ده په افغانستان کې 60 میلیونه خې دي، ولې دینجونو مکتوبونه بند کړی دي؟ بل دا وایي چې په افغانستان کې هم د سید احمد صدا یو کال کې څو خلک مل شوی دي، د خپل ګور راپور څو خلک مل شوی تا ور دي دي صاحب نیولای دا. او بل درته وایم دا اوس څو لږه راغلی ده، څورل وګړه بیکاری ده، بیروزګاری ده، او دی وایي چې جمهوریت جنگ کوو. جمهوریت خپل په ولایتو کې ناشته، په خپل طالبان عملی په کولې او امریکایانو سره قربان نو کې کفارو او خپلونه افغانان وژل دغه د فارسي دی او کولې شي په زور باندې قدرت ونیسي او د افغانستان پایتخت ونیسي. او د پایتخت دی ونیو او دا اوس بل هغه څورا پساده بل پاسپورت کې مخده دي ډاکټر اشرف غنی حکومت یې خیر دره د پاسپورتو وځ به دا پاسپورت ته واشه چور ورا پاسات کرا وانه دا یو نه که خدمت په څلور پی باندې اوس به زر ډالر ده ګوره دلته تاسو حکومت دیونی وو وزونی وو خلکو ته کار پیدا کړه، خلکو ته روزګار پیدا کړه، امسایګان سره نیکرا و بیتو نشه وګونی زه ګوره ما اوس تاسو ته ګوره بنادي خبرې کوم. ما د څه ګوره ارشه ډیر خلک یو ورولي په آزاد هر کې ما سره فیر سره
سره موږ خبرونه وخت کم دی، خپل خبرې لطفا رالاندې کی مهرباني وکي.
خبر کوم چې من غواړم چې په افغانستان کې یو آزاد انتخابات شي. آزاد انتخابات کول چې هر څا وګټل دی وایي چې موږ طالبان مشران وایي چې موږ په افغانستان کې ولس طرفدار دي، ولس طرفدار دي انتخابات کې چې وګټل. ولې جمهوریت د افغانستان دی ولس په ګټه دی، جامع په ګټه دی، ګوره د بیان ازادي په د فعال مدني د ټول افغانستان.
موږ تاسو خبرې واورید، ډیره زیاته مننه. مننه کوله تاسو نه کور مودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې خبرونه له ازادۍ رادیو او ری خبرونه مو دوام لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزی له خبرونه سره یو ځای شوی دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. له تاسو مخکې ډېرې زیاتې خبرې وشولې. دلته موږ د طالبانو یو پلوي شنونکی ښاغلی حماد هم په دې خبرونه کې لرو او اوریدونکو هم خبرې وکړلې. زموږ کارپوهانو ښاغلی آزاد او میرمن کړوخیل هم خبرې وکړلې پر مختلفو اړخونو. ستاسو په نظر هغه څه چې پېښ شوي دي څومره د توجیه وړ دي؟ دغه برخې چې البته په نورو برخو په څومره په شاتک شوی، په کومو برخو کې افغانستان وروسته پاتې دی، په دې کافي خبرې شوې دي. اوریدونکو هم خبرې وکړي، خو ځینې مسایل دي چې د اوریدونکو هم مخکې تماس ورسره ونیو. مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده، د واک د انحصار مسله ده. په دې کې په روان یو کال کې څومره په شاتک شوی؟ لطفا تاسو خپل نظر ووایست.
تګل ستاسو تاسو در دون ملما او ټول اوریدونکو ته احترام تقدیمو. متاسفانه بحث یې اول نه نوم، اما هغه څه چې خدای دې وکړي چې تکرار خبرې ونه کړم. ګورئ، یو دولت په ټوله کې دوه ډوله مشروعیت لري، یو داخلي مشروعیت لري او بل هم بین المللي مشروعیت لري. متاسفانه په تېر یو کال کې د داخلي ستونزو تر څنګ لویه او اساسي ستونزه د افغانستان د نوي سیستم یا نوي حکومت یا امارت یا د طالبانو د حکومت یا اداري مشروعیت تر سوال لاندې ده. په نړۍ کې هیڅ یو دولت، هیڅ نړیوال سازمان په اصطلاح تخني په اصطلاح مثبت ځواب نه ده ویلی چې د افغانستان اوسنی حاکمیت په رسمیت وپېژني. دا په دې معنا ده چې دولت وجود نه لري. نن دولت یوازې یوه ځانګړې محدوده جغرافیوي جوړښت یا ساختار نه ده. نن دنیا له یو بل سره تړلې ده او دې ضرورت ده چې یو دولت د دې په څنګ کې خپل متشکل اعلی او سر جوړې خپل مشروعیت یا حاکمیت باید په نړیوال ډګر کې هم ثابت کړي او هغه په رسمیت وپېژندل شي. لویه ستونزه، اساسي ستونزه دا ده. بل کله کله د امنیت بحث کېږي. په نننی علم چې امنیت یوازې فزیکي امنیت نه ده، چې د ټوپک په زور یا د پولیس یا څارنوال یا محکمې په زور رامنځته شي. نن امنیت درې برخه لري. هغه اړخونه عبارت د دې دي چې رواني امنیت باید وجود ولري، خلک باید مطمئنه اوسي، خپل راتلونکي ته باید هیله من اوسي، تعلیم او تربیه وجود ولري، د بیان ازادي وجود ولري او لکه د نورو مسایل. او خلک وکړی شي چې په حاکمیت کې ځان شریک وګڼي. دا رواني یا معنوي امنیت ده. د دې په څنګ کې دوم عنصر اقتصادي امنیت ده. متاسفانه تېرو کال کې هغه الکان چې نړیوال مراکې ثابتوي او ظاهري وضع د افغانستان خیلی به اقتصادي امنیت به شاتک پاهل کده. متاسفانه وضع دیره بحرانی ده او حتی خلک اشتغال نلری، کار نلری، دروز مران شوهر این کار هم نلری، سی خدمات تناس فچه نلری، تعلیم تربیه تا او واروز نکو تنسی که لازم ده، ناس فچه نلری. فیزیک امنیت به ارتباط متاسفانه تناسی که ظاهرن دست خود رکیدی چه حاکمیت در افغانستان به سراسر کهپور ده، اما متاسف سره به دیر جنایی واقعی و د خودکشیگان و د ترور و د هدفمند و مشنو اخبار پریدی. یعنی اگر فیزیکی امنیت تناسب چه لازم را وجود نداری، نور اصلاحاتی داره لوی عملیات کنه که اقلی مذهبی اقلیت کنه در شدید فشار لندیدی. در آقا شایرانی که متاسفانه
سلامزای صاحب او بخیر. خاغلی حماد مخکې په خپلو خبرو کې چې موږ سره په خبرونه کې شته، دوی مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې د یو نظام د چې نوی رامنځته کیږي، که هر نظامي پخوانی دولتونه هم د خلق دیموکراتیک ګوند مثال ورکه او نور دولتونه هم په افغانستان کې چې نوی رامنځته شوي، دوی وایي چې د دې لپاره چې ریشه ونیسي یوې مودې ته ضرورت لري.
فکر کوم چې اصلا دغه موده په سیاسي سیاست کې په موقعي لحاظ نشي تعینېدلی. دا ډېر په ټول احترام ښاغلي حماد ته، موږ دوی د ځان له نورو سره نه مقایسه کوي. دوی خو ټول نور رژیمونه په اصطلاح د خلکو د ارادې نه مبرا ګڼي. نو کله چې هغوی په اصطلاح مودې ونیولې، نسلونه یې وخوړل. تاسو جوړ لرئ چې څلور څلوېښت کاله کېږي دا موده متاسفانه په افغانستان کښې نه پوره کېږي. اوس باید افغان ولس دته کښېني چې دا بله څومره موده ده، او دا موده هم یې څوک نه شي تعینولی چې یو ورځ ده، یو کال ده، لس کاله ده، څومره ده. دا ما مخکې د رواني امنیت مسله مطرح کړه. دا په رواني لحاظ په ټولنې باندې ډېر منفي اثر کوي او د لادې د باعث ګرځي چې د خلکو او حکومت تر منځ مسافه هم وکړي.
مننه ښاغلی ستانکزی. میرمن کړوخیل، مخکې ښاغلی حماد یادونه وکړه چې د نظام له استحکام وروسته کله چې د نظام ریښې ټینګیږي، نو انحصار به پای ته ورسیږي. څومره تاسو دا تمه لرئ یا باور لرئ چې د طالبانو انحصار پر واک به پای ته ورسیږي؟
متاسفانه څوک چې د طالبانو د حکومت پلویان دي زه فکر کوم چې هغوی خپله دغه تحریک سره دوی زیاته کوي یوازې سي مثبت انتقاد ورباندې وکړي تر څو پورې هغوی اصلاحات ته ولاړ شي هغوی کوشش کوي چې توجیه وکړي چې دې د درست روان دي او دا ضرورت و انحصار خو یو موضوع ده چې معلوم ده څنګه چې استاد ستانیلی دی ټول مسئله ته ډېر ښه اشاره وکړه نو دوی خو نه تنها چې انحصار نشي توجیه کولی بلکې د خلکو څخه یې کاروبار اخیستی دا انحصار پالیسي ارتباط لري دا خو باید چې واقعت په افغانستان کې کاروبار فعالیتونه باید اقتصادي فعالیتونه باید موجود وای تر څو پورې د خلکو روزنی ژوند مخته تللی انسانانو په دغه خاص کړه دا اسانه په حالت نه دی واجی حالت نه ده چې خلک نور هیڅ راځي لارې ته آیت نه لري بلکې په دغه
سوال ده سوال ده چې څومره تمشته چې انحصار پر واک منه انحصار به پاتې ورسیږي
انحصار خو بالکل پاتې نه رسیږي ځکه چې د دې په باندې ما رقم فکر کوي چې واکې بزور لاس راوړي او د حق د باید همیشه وساتي او کلم وای چې همدغه هم شمول هم ده ځکه په دې کې ترکمن هم شو نه کوي بده کوم پنشره کسه واغه نه په کوم دغه ده دغه تعریف له دوی څخه اغه شوې ده یعنی د تاسو راتلل د خدای څخه خپل خوښه ده چې فکر کوي چې تاسو راځي د جنگ لارې نه حاکم کیږي او د بدایمي ده اختیار تاسو دی ځکه چې ارزښتونه تاسو تعریف وي کوم ارزښت خلک هم دا رقم نظام غوښته څه چې بچرګان اولین ځل د مکتب حق ولې غزي باندې خانه ته اچوي کنه یعنی یو دغه د چپیان په حکومت کې چې سیاسي مخالفت کول او خزي باندې نشوي چې هغه مالنده که سیاسي فعالیتونه کې اوس په تظاهرات کې هغه وایي چې ما اجازه د کار او اجازه د مکتب راکا هغه باندې خانه ته اچوي چې ولا په دې باندې د نظام هغه متزلزل کیږي بعد خلک هیڅ توقع پورته نه کوي خلک هغه وخت کې نه پورته کوي چې خلک خوشاله ووسی کی
مننه
انحصار خو یو طرف ته خلکو قبول نه بل طرف ته خلکو د اوس خپل د دې پاسپورت رئیس ولې سم نه ماشال مینا هغه په کارت پاسپورت د کارت او ځینې سم پورا کړ په دې معنی چې هر څوک تلاش کوي چې فرار وکړي دا شون مینا څوک دی دې مملکت خوري نفوس ته لري کنه و د شاته د شتي سی واته ته مینا خو عاشم د باندې یو دې شول نو څه پاتې بګه کې شون مینا پاسپورت وایي چې د وطن څخه بهر شي نو دا باید خپل دی ارزیابي وایي چې دا خبره کومه ته خرابه ده چې باید پغه کې بدلون راوړي اندي هغه یو تلای فرصت سره وراله چې نه په مذاکرات کې فرصت سره سمګاته ونه خسه هم چې د مشوره ورکړي او کله چې په هر طریقه شو دی وخت ورسېدل دا خو یو ښه فرصت و یوازې چې هغه نیمګړتیا چې په خاني حکومت کې هغه اسره کې دوی دوه کارونه وکړي چې اوس ورو په خاني حکومت په ارمان باندې اوس خلک دي څنګه چې یو بل ورور هم په خپل خبره کوي له فکر کوم دا رقم چې دوی توجه کوي معقول نه ده
مننه مېرمن کاروخیل آزاد صاحب تاسو هم راسره ستیره بخنه غواړم چې په خبرونه کې باسونه زیات دي او باسونه ډیر پراخ دي نو په دې خاطر کې خبرې لګلاندی وي او سره رانغړلې وي د خبرونه به خلک پر مخ لاړ شي باور صاحب د طالبانو پر ضد مقاومت چې روان دی ځانته د ملي مقاومت ډله وایي یا نور مخالفان چې په بهر کې چرته په دې ځای او په هغه ځای کې د مخالفت غږ چتوي دا جریانونه څومره د باور وړ دي چې د طالبانو له حکومت سره به یا له سولې زلارې وکولای شي چې کار وکړي او په ګډه سولې براولي په افغانستان کې او یا به ځای ونیسي
زه به حتی وکم چې خبرې داون غړم خو که تاسو مې کاته وکړئ چې ملمنو ته په مساویانه ډول باندې وخت ورکړئ مسله دا ده جناب تکل صاحب چې دا ثابت سوله چې طالبانو جګړه مطلقه د قدرت لپاره وانند دی په مینس کې کومې ستونزې او جنجالونه چې دي هغه د قدرت پر سر دي او د دې په وړاندې چې کوم مقاومتونه دي د دې په وړاندې چې کوم مسلواله جګړه روانه ده هغه هم د ښکارا سوله چې هغه هم د قدرت پر سر ده په ایران کې کنا چې اوس وی کپټل کې کنا چې اوس وی د ډېر ښکارا ویل سوله چې باید د دې تقوا کې وا سهم ورکول سي. نو هر شیبه چې د خلکو تقوا کې سهم ورکول سي نو د ایشو حل دی. یعنی د افغانستان لپاره جګړه نه ده، د خپلواکۍ لپاره جګړه نه ده، د بیان د ازادۍ لپاره، د فکر د ازادۍ لپاره، د بشري حقوقو د مسؤلیت لپاره، د میرمنو په وړاندې د کار د زمینې لپاره، د انجو پر مخ د مکاتبو د خلاصول لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره، د نړیوال تعامل لپاره دا جګړه نه ده. دا جګړه یوازې دغه مقاومتونه چې دي په قدرت کې د سهم لپاره ده. او د طالبانو جګړه هم د طالبانو د واک انحصار هم مطلق د قدرت لپاره دی. په هیڅ عنوان د افغانستان د ګټو تاریخ تر اوسه نه دی شوی. یو ډله چې حکومت ته راځي یا واک ته راځي، هغه چې خپل اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې هغه اولفي قوانین ونه لري، د افغانستان بنسټیز قانون نه تعریف شوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو سره د ننه تعامل نه رامنځته شوی، د نړیوالو سره د نړیوالو عرفونو او اصولو له مخې رفتار نه شوی، او دا هر څه هیڅ هم په صفر نه پیل شوی. مخکې وویل شول چې انقلاب وروسته هر څه له صفر پیلېږي، او دا خورا ډېر زمان نیسي. کابل چې کله پلازمینه چې طالبان ته سپارل کېږي، هغه داسې یو کابل سپارل کېږي، داسې یو نظام سپارل کېږي چې هغه روان نظام و، ماشین چالان و، هر څه میسر و، لیکن هغه شاته به وسو. نو په ټوله کې ویل شو چې دغسې جګړې، دغسې مقاومتونه، دغه په وړاندې دغسې دریځونه لکه طالبانو، دا په هیڅ عنوان افغانستان ښې خواته نه بیایي، او د سیاسي لارې هم د دغه مقاومتونو سره روغه جوړه وسي او واک سره تقسیم سي، سبا بیرته د واک سر باندې. لکه نن چې د نن طالبانو کې مسایل دي، هغه مسایل بیا ډېریږي تر هغو پورې چې د افغانانو یوازې مقاومت مثلا نه، د ټول افغان شپېره کې میرمنه، ځوان، سپین ږیری، ټول شامل دي. هر قشر د یو فکری ازادي، د یو ایديالوجي ته احترام شي، د یو ایديالوجي پر پلي کولو باندې چنګار وي، کارا د وسلوال مقاومت، کارا سیاسي مقاومت بیا نتیجه نه ورکوي.
مننه آزاد صاحب. حماد صاحب، تاسو میرا بنیو کې لطفا ځینو مسایلو ته چې دلته یاد شول کلاند لاند ځوابونه ورکړي، په دې خاطر چې زیاتې خبرې د طالبانو حکومت ته متوجي دي.
جناب تکل صاحب، له کوم چې اوس وخت راکې ذکر نور ملګری اکثره مسائل بیانې چې کومه تاسو وایې، ما لمړی خبره دا ده چې د رسمیت موضوع جناب سنګي ته یاد کړل، نو کومه تاسو وګورو عملا رسمیت موجود ده، د نړۍ سره تعاملات موجود دي، د ډیرو هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي، او هغه کوم سفرونه چې کیږي هغه تقریبا رسمي بڼه لري، یوازې اعلان پاتې ده. بل خبره دا ده چې مونږ نړیوال کومګه دی عدالت او دی ثبات معیار وګڼو، نو همدغه نړیوالو هیوادونو په افغانستان باندې شل کاله یرغل کړی، او همدغه
هیوادونو چې یرغل نه وکړی هم تاسو په رسمیت نه یاست پیژندلی.
بلې، دا به یو بل حقیقت ته چې کوم هیوادونه چې په یرغل کې ښکیل نه وو، هغه دی یرغلګرو تر تسلط او تر راج لاند ژوند کوي.
روسیا د یرغلګرو تر راج لاندې نه ده، نه یې پیژندلی
لاندې ده. جناب سنګزی صاحب، کچیری تاسو کوم سفرونه یا کوم تعاملات چې د روسیې هیواد دي، هغه سره د روسیې سره د اسلامي امارت اړیکې بالکل داسې دي لکه رسمیت چې موجود دي، فقط یو اعلان ته اړتیا ده. زموږ سفیر هلته موجود دی، افغانستان سفیر په چین کې، د افغانستان سفیر موجود دی، هغوی سفیران دلته موجود دي. فقط اعلان ځکه نه کوي چې هلته دوی په داخل کې ډېر مسایل لري، د هغو د لا خرابوالي د مخنیوي په خاطر بندي ده. بله مسله د اقتصادي امنیت د شاتګ موضوع وګورئ، که موږ تاسو لږ واقعیت درکړو، دین ورونه یا خوندي د خپل کور د خپل بام خاوري د بل چا بام تور وردی، دا کوم بحرانونه چې رامنځته شوی دي، دا منګو افغانان په دې پوهیږي چې دا د تیر ادارې د الف نتر یا پوری چې کوم خلک وتښتیدل لري هواده، د هغوی د ناکامو پالیسوي او د غلاو او د چورو چپاول نتیجه و.
حماد صاحب، د نجونو د تعلیم کوم ځای د پخوانی حکومت سره ارتباط لري؟
زه دې موضوع ته راځم جناب تکل صاحب. بل دی هغوی چې کوم دلته واکمنانو د دوی انډیوالانو د هغوی د هغه ظالمانه کړنو له امله د افغانستان د ولس شتمنۍ کنګل کړې ده. زه فکر کوم چې هغه چارواکي چې په تیر نظام کې دلته کار کړی و، دلته د پارلمان څخه حتی د بد اخلاقي مرکز جوړ شوی و، دلته د خلکو څخه د زمونږ د میرمنو، زمونږ د تیرو عسکرو د میرمنو څخه جنسي غوښتنې کېدلې د تقاعد په بدل کې، د هغوی حرمت تر پښو لاندې شوی و، د هغوی عزت تر پښو لاندې شوی و. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې افغانان یې ویني. اوس چې اسلامي امارت کوم حقوق ورکوي، اول حق د میرمنې دا ده چې د هغې عفت او عزت وساتل شي، د هغې اولادونه لمرګ وژغورل شي، د هغوی هغه رواني امنیت وساتل شي، دا ټول ساتل شوي دي. بل موضوع دا ده چې
مېرمنې کاروبار نه لري، له کور نه د کار لپاره د وتلو اجازه نه لري، او له لوږې مري، خپل بډوډي خرڅوي.
جناب تکل صاحب، د بډوډو کاروبار د جمهوریت راپاتې یو پدیده ده. موږ ته چې په هرات کې دلته داسې کلی موجود و په تیر جمهوریت کې چې په ټول کلی کې یو فرد نه و پاتې چې خپل بډوډ نه و خرڅ کړی. دا د هغه وخت پدیدې دي، باید په نوي نظام باندې تپل شي. او د کاروبار نشتون ما ویلي چې د دې عوامل باید وسنجول شي. عوامل یې همدغه د تیر نظام ناکامې پالیسۍ وي، د هغو د انډیوالانو، د یرغلګرو هغه ظالمانه روي وي. اسلامي مالا د خپل حاکمیت وروسته که تاسې ګورئ، لږ عمیق فکر وکړئ، په افغانستان کې فساد، اداري فساد، مالي فساد تقریبا صفر ته رسیدونکی ده. او دا اوس چې اسلامي امارت کومه بودیجه اعلان کړې ده یوازې له خپلو عوایدو څخه، تاسې وګورئ. نن شیخ صاحب شهابالدین په یو کانفرنس کې وویل چې تیر کال په درې اولو میاشتو کې حمل ثور جوزا کې منګه دولتي بودیجه کې 8.5 میلیونه افغاني عوایدو.
احمد صاحب، هیله ده چې اساسي پوښتنو ته ځواب ووایست. البته موږ خو پوهیږو چې ځینې اقتصادي فعالیتونه شته، مګر افغانستان په اقتصادي له اقتصادي نظره په مجموع کې ډیر زیات وروسته پاتې دی، په دې باندې ټول خلک پوهیږي.
اساسي پوښتنه کلتفا ناکامه کړنی وی او دغه د ملګرو
هیڅوک د پخوانی نظام د اجراتو دفاع نه کوي، مګر خبره دا ده چې ځینې اساسي خبرې شته. د نجونو د تعلیم په برخه کې چې یو ځل بیا ټینګار کوم، تاسو ځواب نه ویل.
تکلیف د نجونو د تعلیم موضوع یو وختي موضوع ده، موقته موضوع ده. تاسو ولید چې اسلامي امارت اعلان کړی
یو کال تیر شوی.
زه د هغو د اسلامي امارت د هغو طرفدارانو ته ښیم چې زه په خپله په همدې حکم او په دې کړنه باندې زه نیوکه لرم، دا باید وشي. زه د دوی سره همغږی یم، لیکن ناامیده نه یم. جناب تکل صاحب، امید شته چې ډېر ژر به دا موضوع حل شي.
ډېره زیاته مننه. د خبرې سره راټولو، زموږ د خپرونې وخت ډېر کم دی. یوه دقیقه پاتې دریو درنو میلمنو ته وخت ورکوو چې د خبرې سره راغونډې کې. اول ستانکزای صاحب مهرباني وکړئ. تاسو
والد حماد صاحب د خبرو باندې ډېر لنډ یو ټکی تبصره لرم. لطفا تعامل او په رسمیت پېژندل په مخي لحاظ و بېل مفاهیم دي. حتی طالبان چې د افغانستان دولت دلته و، هم د نړۍ له ځینو هېوادونو سره یې تعاملات درلودل چې د دوحې کانفرانس ښه مثال ده. په رسمیت پېژندل ځانته ځانګړي خصوصیات لري. په بینالمللي حقوقو کې سفارتونه له دوی سره نه دي. د اوس هم د افغانستان فرهنګه بیرهدي هېڅ بینالمللطالبانو د مسیرانو په سطح خلک لري دي. د دوی بیرغ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هلته کېښودل شي. یعنې دوی د سامې ته ګوند ته ورکړي. نن په دې رسمیت پېژندلو مسله دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ که چېرې د پخواني حکومت سره مقایسه کوو، نو موږ وایو چې پخوانی حکومت په نه وخت کې درلودل، د هغه لپاره یې سقوط وکړو چې شاید ټولې خبرې. زموږ لویه مشکل دا ده چې موږ په پرتلیز ډول شو. دا باید خپل لاسته راوړنې منعکس کړي.
ډېره زیاته مننه. میرمن کاروخیل،
زه فکر کوم چې ځانته باید برات ورنه کې هر څنګه چې استاد هم ویلي، نه تنها چې پخوانۍ نیمګړتیاوې حل نه شولې، بلکې په نیمګړتیاوې اضافه شوې دي. فکر کوم چې طالبان که غواړي چې واقعا په رسمیت وپېژندل شي، باید دغه واټن چې رامنځته شوی دا له بینه لاړ شي او جدي اصلاحاتو ته مخه کړي. غیر دغه نه هر نوع دلایل چې دوی ورکوي، زه فکر کوم که قابل د قبول نه ده او افغانستان له واقعي بحران سره مخامخ دی.
ډېره زیاته مننه. میرمن کاروخیل، آزاد صاحب تاسو لطفا.
نظام ته خوراله نه وقته سوتو ټول وړ نه قسم دغه چې نظام ترې سقوط سره کنه طالبانو د توان نه درلودي چې غره په جګړه باندې د نظام سقوط کې فعال وسني. وضعیت تر ازو په افغانستان کې د لوګي کچه تر 9% لوړ شوی دی. 9% خلک چې شاوخوا 10 میلیونه انسانان دي، هغه دوه وخت ډوډۍ نه لري. همدارنګه د اقتصادي بحران تر څنګ په افغانستان کې امنیتي مسایل، په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر وژل کېدل، همدارنګه د انجینر په وړاندې د مکاتبو بندیدل، نور اقشار رټل، شکنجه کول، دا ټول د دې بایسکی کیږي چې افغانستان رسترول شاته روان دی تر هغه پورې چې طالبان د یو ځانګړي هیواد چې نوم یې پاکستان دی دغه له نفوذ ځان خلاص نه کړي دغه چې ترهګر لکل ظواهري د ساتلو څخه لاس وانخلي او ټول افغانان په وټغه دا ټول نکړي د ټول اقشار احترام ونه کړي افغانستان به په کوم وضعیت کې چې نه دی له بده مرغه څو چنده دا وضعیت دا خراب وضعیت ډیریږي
ډیره زیاته مننه د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزای د پخوانی دولت د ولسی جرګې غړي شینکی کارړو خیل او د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق حماد